برنامه‌های ما ادامه دارد. حالا با همکارم سال محمد صالح باشید. سال صبح خوش آمدید.
ډیر مننه له تاسو سفر پروغ اوریدونکو ته از ما له خوا سلام د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. آیا طالب بندیان تر خوشی کې د وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ په دې اړه د افغانستان جمهوری ریاست څه اندېښنې لري؟ دا په یو راپور کې اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد 15 د جولای میاشتې 16. خبرونو په د خبرونې په سر کې خبرونه اوریدلی سئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. ولسمشر غنی د تفتیش علي ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په ویلامه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د ویلامه په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په فبروري میاشت کې په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابر شي. خو د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي نه کمول دي. طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی به په پاکستان کې هم د افغانانو خپل منځي مذاکرو د پرمختګ لپاره د دغه هیواد د ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تفتیش عالی ادارې ته امر کړی د هغو مرستو په اړه څېړنه وکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې سوې وي. د جمهوری ریاست په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی د جمهوری ریاست د تفتیش ادارې له مشر غزل حارث سره په دې اړه چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځانګړې مرستې په مرکز او ولایتونو کې په څه ډول لګول سوي خبرې وکړي. د افغانستان مالیه وزارت او ولایتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې په څلورویشتو ساعتونو کې د دې مرستو د لګښت په اړه خپل راپور د ادارې ته ورواستوي. د تفتیش ادارې مشر ویلي چې په ولایتونو کې د کورونا وایرس د تشخیص لپاره د وسایلو د اخیستو په برخه کې لازم معیار په پام کې نه دی نیول سوی. د مرستې د پیسو په لګښت کې هم هغه څه چې ټاکل شوی و دقت نه دی سوی. درګ د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې که چیرې ثابته سوه هغو کسانو چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د مرستو د لګښت مسؤلیت ورسپارل شوی و په خپل کار کې ناغړی کړي او پیسې ضایع کړي، عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي سي. په فراه کې اته کسان د جنایي جرمونو په تور نیول سوي. د فراه د امنیت قمندانۍ ویان محیب الله محیب پرون شنبه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دغو کسانو په ښار کې په غلاو کې لاس درلود. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې ادارې حتی تن غله نیولې چې د خلکو د کورونو او موټرو غلاوې یې کولې، او هیله ده چې په دې ډول به په فراه کې جرمونه کم شي. محیب زیاته کړه چې نیول سوي کسان د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز اوسېدونکي دي او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته نیولې دي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتی دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګرۍ بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتی او په دې اړه په بیان کې خپل شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګرۍ ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی شي. د امریکا یو هیئت به له روسي چارواکو سره سبا دوشنبه د فضايي امنیت په اړه وګوري. امریکا تر دې مخکې روسیې ته خبرداری ورکړی و چې د فضايي سپوږمکیو ضد وسلو له ازمایلو ډډه وکړي. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ پر روسیې تور پورې کړ چې د جولای میاشتې په دویمه اونۍ کې د مصنوعي سپوږمکیو ضد وسلې ازمایلې دي، خو مسکو دا تور رد کړی دی. دواړه خواوې تر وکلن ځنډ وروسته لومړی وار په خپلو کې پر دې خبرې کوي چې د فضايي امنیت لپاره باید څه کارونه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دواړه خواوې به د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او کنټرول په اړه د خبرو په ترڅ کې په ویانا کې په دې اړه هم بحث وکړي. د روسیې په لیرې ختیځ ښار خبروفسک کې پرون شنبه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد ستره مظاهره وسوه. ویل کېږي چې د پخواني شوروي اتحاد تر سقوط وروسته د روسیې د حکومت پر ضد تر ټولو ستره مظاهره وه. د خپلواکو سرچینو په وینا په پرونۍ مظاهره کې زرګونو کسانو ګډون کړی و. ځینو مظاهرهچیانو نارې وهلې چې د روسیې ولسمشر دې استعفا وکړي. د جولای میاشتې پر نهمه د خبروفسک والی سرګی فورګل د قتل او د سیسی په تور تر نیول کېده وروسته مسکو ته ولېږدول سو. له هغې راهیسې په دې سیمه کې مظاهرې کېږي. هغه په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د چوکۍ ګټلې وه او په خلکو کې ښه شهرت درلود. د مظاهرې یوې ګډونوالې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال ته وویل: موږ غواړو چې خپل والی را خوشې کړو. موږ باور لرو چې د هغه توقیف غیر قانوني دی او لوړ پوړي چارواکي په دې ډول هڅه کوي چې زموږ او د سیمې د ګټې لپاره نه، بلکې د ځان د ګټې لپاره د خبروفسک نه لرې کړي. د خبروفسک پر والی تور لګېدلی چې په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې د ځینو وګړو د قتل امر کړی و. سرګی فورګل پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې سیاسي انګېزې لري. په خبروفسکي پرونی مظاهره چانو غشتنه کوله چې فورګل باید د مسکو پر ځای په خپل ښار کې محاکمه شي. خبرونه مول آزادی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:05 سوي. د امیر احمد اصافی په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې اوري چې آیا طالبانديان تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنېږي؟ جمهوری ریاست سوي
هغه غوښتنې چې د افغانستان د خلکو هغه ته خوشی د افغانستان د حکومت و هغه ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو ديني زور اخیستی دی.
په یو راپور کې اوري چې په غزنی کې یو ځوان ګڼو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړی. په کندهار کې د لوی اختر له نږدې کېدو سره د څارویو بیې لوړې شوې.
زموږ عوامو ته مو وروره چې رانیسي واسه په ورسېږي. اول ځل مقصد اختر راباندې کېږي، مګر واسمې نه پرسېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي د قتل په اړه نور جزئیات موندل سوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. تاند څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونې د سر موضوع اخلو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول یو شمیر هغه طالبان چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د شرایطو برابرولو په هدف د حکومت له زندانونو خوشی سوي بیا د جګړې ډګرونو ته ستانه سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستیو کې دا خبره وکړه چې ځینې طالبان بیرته د جګړې ډګر ته ستانه سوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا کار د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی د توقع خلاف دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
ارګوای لدی انډیشنل ریچل بنده خوشی سوی طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي رادیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کیږي برته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل لبد مرغه د دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانان غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پیل سره باید تاوتریخوالی راکم شي، او هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته راونه ګرځېږي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دي، د افغانستان د خلکو وینې زور اخیستی دي، چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پای لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختره وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشي کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت له لوري نیولي دي خوشي کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خپرېدو څه ناڅه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشي سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشي سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشي سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشي کولو پر سر بحث به د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ دوا خان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل وبګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی. مینپال په دې اړه د نور تفصیل ورکولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر د جولای په 2 په یو بیان کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان زیات شوی دی. یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته فکر وکړي، تشدد کم کړي او په دوحه کې د راروانو خبرو لپاره یو اغیزمن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې د یوناما د مشري په حواله لیکل شوی وویل چې ځینې اړخونه ستا چې د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي، خو هغوی که د سولې د پروسې د تخریب لپاره له هر کومې وسلې کار اخلي دې هدف ته نشي رسېدلی. د یوناما په بیان کې دا نه و په ډاګه سوي چې څوک د سولې د بهیر د تخریب لپاره کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غزنی کې د یو ځوان لخوا بې وزله ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکول کیږي. مدني فعال عزیز الله قادری د غزنی ښار په ناصر خسرو پارک کې هر ورځ نږدې 150 هغو ماشومانو ته چې په دې ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي له مازیګر وروسته وړیا زده کړې ورکوي. دی وایي هڅه کوي دغه بې وزله ماشومانو ته د زده کړو تر څنګ نقدي مرستې هم برابرې کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
عزیز الله قادری د غزنی ښار اوسیدونکی هڅه کوي چې بې وزله ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. دی وایي دا نږدې 10 ماشومان هغه څوک دي چې د بې وزلۍ له امله ترې ښوونځي پاتې سوي او تمامه ورځ د غزنی په ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره د بېلابېلو کارونو په ترسره کولو نفقه ګټي. دی وایي ماشومان د ورځې په وروستۍ برخه کې دلته د ناصر خسرو پارک ته راټولوي او زده کړې ورکوي.
دغه کار ما ډیر غور وکړو، ډیر فکر مې وکړو چې دوی یو ځای کما او دوی لپاره خوشحالي باندې راسي هر ورځ درس ته. نو دلته چې اوس کوم ځای کې موږ درس ورکو، درې سره ماشومان دي، ټول هغه څو چې پلرونه مړ شوي دي، دوی مهاجر دي، ډیر اقتصادي بې خزې په دین کور کې د بیګا ډوډۍ نه لري. نو زه هر ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته سلسله افغاني ورکوم.
شغله قادری وایي هڅه کوي چې د زده کړو تر څنګ دغه بې وزله ماشومان ته مرستې هم را جلب کړي. د هیله لري چې په دې ښار کې د بې وزله ماشومانو لپاره د زده کړو یو منظم مرکز جوړ کړي تر څو په کې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر شي.
زه ډېر د خوشی احساس کوم. زه ویاړم تیر ماښام ما خپله د الله په علمیت لري چې ما په لاره وژړل چې خدای پاک دې ما ته وظیفه پیدا کوي یا بل ځای بوختیا چې زه د غزنی ولایت نه ووزم او په نورو سیمو کې بوختم. زه ډېر ویاړم که هر څومره ستړی سم ځکه چې زه خپله یتیم وم. زه چې د شپږو کلو پلار مې مړ و خپله زه یو د یو کونډې زوی یم. زه د دوی په حالاتو باندې ښه پوهېږم.
عزیز الله قادر یو مدني فعال دی چې د دې ترڅنګ ځینې وخت له شتمنو کسانو مرستې راټولوي او پر بېوزلو کورنیو یې ویشي.
یا معلمه یا ډاکټره.
اته کلنه ملالۍ چې د مجبورۍ له لاسه له خپل وړوکي ورور سره یو ځای په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي مازدیګر مهال دغه درس ته راځي.
ملالۍ په دغه بکسه کې څه شی دی؟ دا څه کوې؟
د لیګوټو رنګ دی.
دا بیا څه کوې؟
دا بیا ګوټونه رنګ.
د ورځې څو روپۍ کار کوې؟
د ورځې سل افغان.
پلار ژوندی دی؟ هغه څه کار کوي؟
هغه روزانه کوي.
مازدیګر مازدیګر بازار کې بوټ پالش خلاص کې بیا دلته راځي. دلته څه کوې؟
بیا دلته دا کوم درس وایي.
ملالۍ جانې څه غواړي چې څه شی باید درڅخه جوړ شي؟
یا معلمه یا ډاکټره.
یو بل ماشوم اجمل هم د ورځې بوټان پالشوي خو مازدیګر دلته زده کړو ته راځي. دای وای تر څلورم ټولګی پورې زده کړې کړې وې خو بیا یې د مجبورۍ له امله پرې شې دي.
زه بوټونه رنګوم. کور په 8 بجې راوځم. کور ته بیرته ماښام ځم.
مازدیګر چې دغه پارک ته راځي دلته څه کوي؟
درس وایم. دلته
دلته څوک درس ته وایي؟ څه ډول درس ته وایي؟
دا قادر سره ته وایي موږ هم پیسې شل غواړم یا کوم درس ته وایي؟
ته چې دلته درس وایي څه فکر کوي؟ څه غواړي په راتلونکي کې؟ باید ته څه شی جوړ شي؟
ډاکټر.
د غزنی د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي په دغه ځای کې سلګونه ماشومان په سختو او شاقه کارونو بوخت دي.
موږ فقط د یتیم اطفال لپاره روزنتون لرو. په هغو روزنتونونو کې هغه خصوصي روزنتون هم دی او دولتي روزنتون هم ده په هغه کې ساتل کېږي. اما متاسفانه د خیرو نهادونو لخوا د موسساتو لخوا تر اوسه پورې په دې ارتباط کوم مسایل نه سته. اما ضرورت شته.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د زده کړو ټول مرکزونه تړل سوي دي. خو عزیز الله قادری وایي هڅه کوي چې ماشومانو ته د زده کړو پر مهال د روغتیایي کارکوونکو سپارښتنې په پام کې ونیسي.
الله جل جلاله.
مومردل چې په غزنی ولایت کې یو ځوان غنو بي وزلو ماشومان ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړي. ډېرې دغه ماشومان په دغه شهر کې په زینو شاقه کارونو بوختي. په داسل کې چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونی کمی ورځې پاتې دي په کندهار کې د څارویو بیل وړې سوي دي. خلک یې الهه گاونډي هیواد پاکستان د څارویو قاچاق بولي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي لپاره تدابیر لري. صادق رښتنی راپور لري.
جانان ماما د کندهار ښار د پسونو په گنج کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. دی وایي ځینې کسان له لوی موټرونو سره گنج ته راځي، له کوچانو څاروي اخلي، موټرونو کې باروي او پر بیلابیلو لارو یې پاکستان ته قاچا کوي. د جانان ماما په خبره دې کار په کندهار کې د پسونو بیې لوړه کړې ده. د نوموړي په وینا پخوا به د یو میانب څه بیې لس زره افغانۍ و، خو اوس د دغه ډول پسونو بیې 15 تر 30 زره افغانۍ پورې رسیږي. په کندهار کې د څارویو په ځانګړي ډول د پسونو د بیو د لوړېدو خبره داسې مهال کېږي چې د لوی اختر یا قرباني د اختر لپاره لونۍ کمې ورځې پاتې دي. د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې سر له اوسه په ګنج کې د قرباني لپاره په وارداره مالونو پسې ګرځي هم د پسونو لړوړ قامت شکایت کوي.
ګران جو اوس په دغه پرچم اختره ما جا کم پس سپیداش درشل زر ودر پنځه وی زر په کم نه دی نه ډیر ګران ګران دی. بیا د ارزانه کې د خلک خلکو سره شوې کې د اختریان خو نو داس نه دی. اوس پر چا پر زی داس خلک جي واسه نه پر شي من اختره په پاز اوس اول زه به معنا اختره را بنج کیږي.
و اختره کوم خو وجه دا چې د پسونو ډیر ګران دی دا پاکستان ته اوړي. باید حکومت سره زموږ د ایله ده چې راوی ګرځي چې زموږ عوامو ته مور وره چې رایه نیسي واسه په ورسېږي. اول زه نه مقصد اخترۍ را باندې کېږي مګر واسمې نه پرسېږي.
د کندهار د کرنې ریاست مسولین هم وایي چې د تیرو درو کلونو راهیسې له کندهاره ګاونډي هیواد پاکستان ته هره ورځ 2 تر 3 زره پورې پسونه قاچاق کیږي. د کرنې او مالداري ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل مسولیت پر بنسټ یې په وار وار دغه موضوع د کندهار له امنیتي ادارو سره شریکه کړې، خو په دې برخه کې چا تر اوسه د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی.
درې کاله کېږي چې د کندهار څخه هره ورځ له 2 زره څخه تر 3 زره پورې بوزې او پسونه، چې اکثریت پسونه او کمې بوزې دي، دا ځي پاکستان ته. نو د دولت خوا فعلا خارج ته د حیواناتو قاچاق بند دی. موږ د کرنې ریاست څخه 2 ځلې وزارت ته او ولایت ته رسمي مکتوبونه لیږلي دي، ورته ویل موږ دغه قاچاق روان دی وینسئ. هلته د ژبدنو مکاتبو کې مو واضح لیکلي دي چې دغه پوستو ته مو خبر ورکړی، ګمرک ته مو خبر ورکړی، ولایت ته مو خبر ورکړی، خو بیا هم دغه پوستې در موټر څخه پیسې اخلي پرېږدي وړي.
د ښاغلي نوري په وینا بهرنیو هیوادونو ته د پسونو قاچاق نه یوازې د پسونو بیې لوړې کړي، بلکې د دغه نسل دوره کېدو ویرې هم پیدا کړې ده. په عین وخت کې د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارزی وایي پولیسو پر عمومي لارو پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي کړی. د نوموړي په وینا هڅې روانې دي چې پر قاچاقي لارو هم پاکستان ته د پسونو د انتقال مخنیوي وسي.
په کندهار کې چې کم پسونه اوړي د پاکستان خواته، هغه اوغه پر ریګو داسې قاچاقي لارو باندې کوچان اړي. پر عمومي لاره هېڅ څوک دا جرات نه لري چې پسونه واړي. موږ دا اجازه نه ورکوو چاته چې دی پاکستان ته دغه پسونه واړي. نو په همدې اړه موږ اقدام کړی دی، خو کوښښ کوو ځینې چې په قاچاقي لارو اوغه ریګو پر دې کوچان اړي، موږ دا کوشش کوو چې دغه مخم ژر تر ژره ونیسو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د څاروي وړل منع اعلان کړي، د کرنې او مالداري د برخې یو شمېر شنونکي بهر ته د پسونو قاچاق یوه جدي ستونزه بولي او وایي چې دغه چاره په ټوله کې د افغانستان د مالداري برخې ته لوی زیان اړوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به احمد شبر را ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیپلومات خپرونه لیکي د فبروري په میاشت کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې تر تړون وروسته د لنډې مودې په مخه وروسته تر دې په افغانستان کې لږ زیات شوې چې جګړه به پای ته ورسیږي، چې د یوې اونۍ په مخه شخړې راکمې شوې. د ډیپلومات په خبرې کړې مقالې کې وړاندې راغلي دي چې د سولې تر تړون را وروسته په تیرو نږدې 5 میاشتو کې د هیلې د سولې پر سر د اختلافاتو له امله له منځه تللې دي. ډیپلومات بیا په کابل کې د یو شخصي پانتون د استاد علي اميري خبري خبرې کړې دي چې وايي د سولې په خبرو کې ځنډ د بهیر ته سخت زیان اړوي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تر تړون را وروسته اوس امریکایانو له لوري د سولې فشار زیات شوی دی، خو دا څه چې سولې ورته وايي د ټولو اړمنو افغانانو په ګټه نه ده. د جولای په 14مه له طالبانو سره د شوی تړون 1015 ورځې پوره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد تر دې وروسته په ټویټر ولیکل چې د سولې لمړی پړاو بشپړ شو، اوس به د زندانیانو د خوشی کولو، د شخړو د راکمولو او د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره فشار زیات کړي. ګلوبل نیوز خبرونه لیکي واشنگتن په ټریلیون ډالر د افغانستان په جګړې لګولې دي او دا جګړه نور هم پسې سخته شوې ده. خبرونه بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایانو د جګړې له پیل تر اوسه 3 ولسمشران په متحده ایالاتونو کې بدل شوی دي او یو یې هم خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. خبرونه بیا د افغانستان د جګړې د اوسنی او راتلونکي وضعیت په اړه څرګندوي چې د اوس لپاره افغانستان یوازې د طالبانو له وسلوالو سره په جګړه نه دی، پر پوله له پاکستاني ځواکونو سره هم په جګړه دی. خبرونه بیا لیکي امریکایي ځواکونو د افغانستان سرحد ته نږدې اډې پرې شي. ګلوبل نیوز په خبرې کړې مقالې کې اټکل کوي چې له روسانو سره هم شایي بل جګړه وشي، خو په دې برخو کې توضیحات نه دي ورکړي. لنکا شیر پوسټ خبرونه د غلا د وی پی شي په اړه لیکنه کړې ده. د خبرونه لیکي کید الکساندر د پنځشنبه په ورځ سهار ور پام شول چې څوک موټر ته ورننه وتی دي او د هغه میډال ورسره وړای دی چې د افغانستان کې د جګړې په خاطر ترلاسه کړی و. دروشت کلند کټ الکساندر په 2015 کال کې د بریتانیا له پوځ سره یو ځای شو. دی وای په غوسه دی دا میډال د شپږ میاشتنۍ خوارۍ سمبول و. کټ الکساندر په ویلس کې له روغتیایي کارکونکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره کار کاوه او د 3 اونیو رخصتیو په مخه خپل کور ته چې پلنکا شهر کې د اطلالې وو چې هلته یې میډال غلا شو. پولیسو ویلي دي چې د غله د موندلو لپاره د سړک د غاړې د کمرو فلمونه پلټي.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په اتریش کې د وژل سوي چچنیایي وګړي ممی خان عمروف د قتل په اړه په تازه راپورونو کې ویل کېږي چې د هغه ګرځنده یا موبایل ټلیفون د پولیسو لاسته ورغلی او شایي مهم شواهد پکې وموندل سي. دا خبره د هغه ښځې د آزادي اروپا آزادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې کړې ده. د هغې د خبرو جزئیات له فرشتې جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
زریما عمروه په چچنیا کې د واکمن رمضان قدیروف د سخت منتقد ممی خان عمروف کونډه ده. ممی خان عمروف ته جولای په څلرمه د اتریش د پلازمینې ویانا په څنډه کې په یوه پرته سیمه ګیراسدورف کې ووژل سو. هغه د فبروري په میاشت کې پر یوټیوب خپل چینل جوړ کړی و او 10 ویډیوګانې خپرې کړې وې. وروستۍ ویډیو یې د جولای په 2 نیټه خپره شوې وه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې ممی خان عمروف پر یوټیوب خپرې کړې وې صوتي مکالمې هم شامل وې او عمروف ویلي و چې چارواکي پر هدفي وژنو او دسیسو خبرې کوي. د هغه کونډې زریما عمروه د جولای په 23 نیټه د آزادی اروپا او آزادی راډیو د قفقاز د برخې له خبریال سره په امریکا کې ویلي چې ممی خان د اتریش د استخباراتي ادارو مخبر و. هغې ویلي چې پولیس اوسمهال د ممی خان موبایل ټلیفون څېړي او شایي ثبت شوي ژغونه او نور شواهد پکې وي. خو د زریما تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د ممی خان خپلوانو یوه ویډیو خپره کړه او د هغه د قتل پړی پر غاړه واخیسته. داسې انګېرل کېږي چې شایي په دې ډول هڅې کېږي چې د رمضان قدیروف نوم له دې مسلې پاک کړي. زیاتو چچني وګړو چې له روسیې تښتېدلي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې د ممی خان عمروف تر وژل کېدو وروسته اندېښنه وښوده او یو وار بیا یې په چچنیا کې د قدیروف د واکمنۍ کړۍ ته د خلکو پام ور واړاوه. رمضان قدیروف په چچنیا کې د جګړې پر مهال د روسیې د مخالفو وسلوالو په ډله کې و. هغه له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمن دی او له کرملین سره خاص روابط لري. پر قدیروف د روسیې او د بشري حقوقو د نړیوالو فعالانو لخوا د قتل، شکنجې، هدفي وژنو، اختطاف او نورو داسې سرغړونو تورونه پوري شوي دي. هغه په ډیرو مواردو کې پر بشري حقوقو په تیری او په روسیې او بهر کې د خپلو سیاسي او شخصي مخالفانو په وژلو تورن دی. د ممی خان عمروف کونډې د آزادي اروپا او آزادي راډیو د قفقاز د برخې سره په دې مرکه کې له روسیې د یو شمېر نورو تښتېدلو چچني وګړو د قتلونو او پر هغوی د حملو په اړه هم جزئیات څرګند کړي دي. د اتریش پولیسو دوه چچني پناه غوښتونکي د ممی خان عمروف له وژل کېدو سره په تړاو نیولي دي. اتریشي چارواکو ویلي چې د ممی خان قتل د سیاسي انګیزې یا د شخصي دښمنۍ پر اساس کېدلای سي. د ممی خان کونډې ویلي چې هغوی په 2011 میلادي کال کې په اتریش کې سیاسي پناه واخیسته او ممی خان په بهر کې د میشتو چچني وګړو په وژل کېدو سخت خواشینی و. زریما عمروه ویلي چې په اتریش کې د رمضان قدیروف د پخواني ساتونکي عمر اسرائیلوف مرموز قتل هم هغه سخت متاثر کړی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګل زمان کمال زی د کونړ له مرکز نه لیکلي چې افغان حکومت د سولې وخت په خپل لاس کې وانخلي نور هیوادونه به ترې د خپلو ګټو لپاره ګټه واخلي. مخلص افغان له پکتیکا لیکلي افغان حکومت باید خپل دریز کې نرمښت راولي، د طالبانو پاتې بندیان خوشی کړي او په دې ډول بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. ذاکر شیخ له اسدآباد لیکلي د کونړ مناګي برېښنا بند څخه د برېښنا کار اخیستنه پیل شوي خو په اسدآباد ښار کې د برېښنا تارونه یوازې د عمومي سړک پر سر غځېدلي. کلیو او کورونو ته د برق مزه نه دي تللي او خلک ترې استفاده نسی کولای. خپل واک صافي د لغمان لالی شنګ څخه لیکي، موږ له ولسمشر څخه ډوډۍ نه غواړو بلکې موږ له ولسمشر څخه د لالی شنګ امنیت غواړو چې په دې ورستیو کې امنیت بيخي خراب شوی دی. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکیان وژني او ترسو چې جنگ نه وي درېدلی. د سولې ناری وهل د خبره چې هیڅ ډول ګټه نه لري. لري. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندلی ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي، په هلمند کې بیکاری زیاته سوې ده، ولسی خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، حکومت یې باید غم وخوري. تازه خان سمسور لیکلي د بیوزلو او کورونا ځپلو په نوم پیسې حقدار ته نه دي رسیدلي او باید سمه څېړنې وسي. خان محمد اسلامیار د هلمند له ندلی لیکلي، افغان حکومت باید د هرات د ادرس کنه او د هلمند د سنگین ولسوالی د ملکیانو د وژلو عامدانو ته سخته سزا ورکړي. او حافظ جانان امیری خیش کې د تخار لشکې مش ولسوالی لیکلي، د اتصالات مخابراتي شبکه په دې ولسوالی کې کار نه کوي او د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي.